سهار لس بجه شوی ده ازادی رادیو ده دی ساعت پا خپرونه که زحمت شیبر ساسو کربایم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری شی چاری. در خبرو نورست باواری چه پا کندوس که افغان ځواکونه وایي چې طالبان ډیر ځپل شوی خو لا هم عملیات په ځینو سیمو کې روان دي. خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د شکمش ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوالو طالبانو نومول سوی ولسوال مولي حنیف له شلو ملګرو سره وژل سوی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي او د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان سي. دا هم بشپړ خبرونه. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د شکمش ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوي حنیف له شلو ملګرو سره وژل سوی. د تخار د امنیت قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر وایي دغه طالبان تیره شپه هغه مهال وژل سول چې د زدرانو په سیمه کې په امنیتي پوستو حمله وکړه. ښاغلی اسیر زیاته کړه چې دغه حمله د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول شوه چې یو محلي پولیس پکې ووژل سو او 15 نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو هم په سیمه کې جګړه تاییده کړې. د یو بل خبر له مخې د کاپیسا ولایت امنیه قماندان عبدالقلیم فایق وایي چې د دغه ولایت د کوهستاناتو دوهمې حصې په ولسوالۍ کې تیر ماښام د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې یو تن وژل سوی او درې نور ټپیان دي. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي. کاترین جینز ویلسن په جلال آباد کې د زردوزی په نوم ټولنه درلوده چې له ښځو سره مرسته کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل چې د کاترین جین ویلسن د تښتولو پیښه مخکې له مخکې پلان شوې وه.
موږ لومړني تحقیقات دا ښیي چې په دې قضیه کې تر ډېره کچه پورې د دفتر کارکوونکي هم لاس لري او یوه طرحه شوې موضوع وه. موږ هڅه کوو چې پوره معلومات ترلاسه کړو او دغه بهرنۍ مېرمنه ژر تر ژره پیدا او د تښتونکو له منګولو یې وژغورو او کورنۍ ته یې وسپارو.
کاترین ویلسن د چهارشنبې په سهار څرګندو کسانو د خپل کار له ځایه وتښتوله. د کندوز امنیه قمندان وایي د عمری په نوم د وسلوالو طالبانو عملیات ناکام شوي او د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونه د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. قسم جنگلباغ وایي د کندوز په شهردره او امام صاحب ولسوالیو کې په لرو پرتو سیمو کې پوځي عملیات روان دي او په لنډ وخت کې به دا ځایونه هم تصفیه شي. ښاغلی جنگلباغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په شهردره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قمندانانو وژل سوي او 12 تنه نیول شوي. د کندوز امنیه قمندان زیاته کړه چې د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پراخې سیمې نیول شوي او وسلوال طالبان پسې اخیستل شوي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان سي. په ایران کې پرون د پارلماني انتخاباتو دوهم دور ترسره شو. فضلی څرګنده کړه چې د پرونۍ رایګرۍ په پایله کې به د پارلمان 18 چوکیو ته چې په اول دور کې تشې پاتې وي وکیلان وټاکل سي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري. د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر دولتي تلویزیون ته وویل دوهم دور انتخابات په هغو ټاکنیزو حوزو کې ترسره شي چې په اول دور کې کاندیدانو 25% رای نوې ګټلې. په ایران کې 10 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ایران نوی پارلمان به د مې میاشتې په 20 نیټه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي که ورڅخه وغوښتل شي د ایران د کنګل شویو پانګو په اړه د واشنگټن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای شي. د ملګرو ملتونو ویاندې پرون په نیویارک کې وویل چې دوی د ایران او امریکا د غوښتنو په صورت کې همکارۍ ته چمتو دي. د امریکا د سترې محکمې د پریکړې له مخې ښایي په دې هیواد کې د ایران له کنګل شویو پیسو 2 میلیارده ډالره د تروریزم د قربانیانو کورنۍ ته د غرامات لپاره ځانګړي شي. د ایران حکومت ورځ د ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د سترې محکمې د دې پریکړې مخنیوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په لیکي وویل چې امریکا وهڅوي چې خپل نړیوال مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. د فلین د حکومت په مرسته یو چمتو شوی راپور خبرداری ورکوي که چیرته د فلین له ناټو سره یو ځای شي له روسیې سره به له ستونزو سره مخامخ شي. دغه تحقیقاتي راپور پرون خپور شو او پکې ویل شوي چې فلین او سویډن باید په ګډه له ناټو سره یو ځای شي. راپور وایي که یوازې سویډن له ناټو سره یو ځای شي بیا به هم فلین ډیر اغېزمن شي او که سویډن بهر ته پاتې شي بیا به یو ناوړه ستراتیژیک وضعیت رامنځته شي. د دې تحقیقاتي راپور د چمتو کېدو سپارښتنه نا د فنلند صدر اعظم جوهاس پیلا وروسته تر هغه وکړه چې روسیې په بالتیک سیمه کې پوځي فعالیتونه زیات کړل او پر اوکراین یې اعتراض وکړ. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري. د اوکراین لپاره د تماس درې اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو له رارسېدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربند د ټینګولو هڅې کوي. په دې ډله کې د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي شامل دي. دوی هڅه کوي چې نن په ټوله سیمه کې اوربند ټینګ شي. د تماس ډلې غړیو موافقه کړې چې د بشپړ اوربند د ټینګېدو لپاره به خپل پیغام په سیمه کې ښکېلو ډلو ته ورسوي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا پرون خبرداری ورکړل چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې دومره زیاتې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې ساره این نه دی لیدل شوی. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې استازی الکسی برودا فینکن وایي چې د سوری پوز د روخه او دیر الزور ښارونو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. فراد برادفوکن تیر ورځ د روسیې یو خبري اژانس ته وویل چې په دې عملیاتو کې د روسیې هوایي ځواک د بشار الاسد د پیاده عسکرو ملاتړ کوي. د بشار الاسد ځواکونو چې د روسیې جنګي الوتکو یې ملاتړ کاوه تیره اونۍ د پالمیرا ښار هم د اسلامي دولت له وسله والې ډلې یادایش څخه ونیو. د بشار الاسد ځواکونه توانېدلي چې د سوریې د لویدیځو سومو او روقشه ترمنځ چې د داعش اصلي مرکز ګڼل کیږي د اکمالاتو لار بنده کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د کندز ولایت د جګړو تازه حال درکو. بیا به واورئ چې تېر منی په کندز ښار کې د امریکایي الوتکو د بمبارۍ تحقیقاتي راپور خپور شو او امریکا خپله ګناه ومنله. افغان حکومت وایي
دا چې امریکا خپله تېروتنه ومنله د افغانستان حکومت د دې استقبال کوي او په راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د لوګر په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نشته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي.
د افغانستان په ختیځ کې د ملاریا پیښې ډېرې شوي.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 65% د یوازې ختیځ ولایتونو نه دي.
د ملاریا مخه څرنګه نیول کېدای شي په دې اړه به هم واوري او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مو بلې موضوع ته ځانګړی شوی. د کندز د امنیه قمندان په وینا د دې ولایت شپږ واړه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. قسیم جنگلباغ ازادي رډو ته وویل چې د چهاردرې او امام صاحب ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې لا هم عملیات دوام لري څو بشپړې تصفیه شي. جزئیات له فرشتې جلال زی څخه.
د کندوز امنیه قمندان څرګنده کړه چې د دې ولسوالیو په ځینې کلیو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت لري خو دا معنا نه لري چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د افغانستان دشمنانو د عمری په نوم عملیات پیل کړي وو خو په ټول کندز کې له مقاومت سره مخامخ سو او قوي شکست یې وخوړ. دلته ټولې ولسوالۍ له حکومت سره دي خو د ځینې ولسوالیو په اطرافو کې وسلوال فعال دي. تر دې مخکې په ځینې رپورټونو کې داسې وه چې چاردره ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکه سوې ده. جنرال قسیم جنگلباغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په چاردره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قمندانان وژل شوي دي.
عملیات چاردره چندین قمندانان وسط قوی جنگی از ما طالبا کشته شدند.
در چاردره په عملیاتو کې د طالبانو څولوی جنگی قمندانان وژل شوی دي. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سلر وشتنه وژل شوی او دولس تنه یې نیول شوی چې د امنیت ریاست ته سپارل شوی دي. د کندوز امنیه قمندان زیاته کړه چې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پراخې سیمې نیول شوی او وسلوال طالبان شیندل شوی دي. د کندوز امنیه قمندان څرګنده کړه چې په ځینو سیمو کې له زیانمنوسوب یو کورنیو سره مرستې هم شوی دي. د کندوز په امام صاحب او چاردره ولسوالیو کې له ډېرې مودې راهیسې جګړه روانه ده. د سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې د جګړې د شدت له امله بې ځایه سوي او خپلو کورونو ته د ستنېدو ډاډ نه لري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر کندوز ته په خپل وروستي سفر کې وویل چې په دې ولایت کې بهرني وسلوال په جګړه کې لاس لري. محمد معصوم ستانکزي د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته چې امو دریاب ته نږدې پرتې دي په اشاره وویل چې دا ولایت د بهرنیو او کورنیو وسلوالو لپاره منځنۍ آسیا ته د رسېدو د دروازې حیثیت لري. سره له دې چې له کندوزه په رپوټونو کې د امنیت له خرابوالي اندېښنې څرګندېږي، خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي امرالدین ولي ازادي راډیو ته وویل چې کندوز به هیڅکله سقوط ونه کړي، ځکه د ده په وینا اوس خلک له امنیتي ځواکونو سره ډېره همکاري کوي.
په راپور کې مو د کندوز د امنیه قمندان په وینا واورېدل چې د کندوز په امام صاحب او چهاردرې ولسوالیو په ځینو سیمو کې لرې سیمو کې اوس هم عملیات دوام لري او طالبان په وروستیو جګړو کې سخت ځپل شوي دي. بل لور ته د امریکا پوځ په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د تیر کال د هوایي برید د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته وویل چې دا یو جنګي جنایت نه و، دا یوه سهوه وه. د امریکایي پوځ جګپوري قمندان وویل د دې پېښې په تړاو شپاړس پوځیان تنبیه شوي. د وژل شویو او ټپي شویو کورنیو له کورنیو سره د لږ څه مرستو اعلان شوی او امریکا به په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو روغتون بیرته جوړ کړي. د افغانستان حکومت د دې هرکلی کړی او ټینګار یې کړی دی چې ورته پېښې باید تکرار نه شي. تفصیل د فرشتې جلازی په راپور کې.
د متحدو ایالاتو پوځ په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ادارې پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووتیل په پینټاګون کې خبریالان ته وویل چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر ملکي روغتون بمباري یوه انساني تېروتنه وه. دوی په څېړنو کې داسې خلاصه شوی چې هغه کسان چې په پیښه کې لاس درلود نه و خبر چې روغتون یې ویشتی دی. د هغوی هدف د بې سرحده ډاکټرانو د دې روغتون په 400 مترۍ کې د وسلوالو یو مرکز و. امریکایي ځواکونو تیر کال د اکتوبر په درېیمه په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر ملکي روغتون بمباري وکړه چې لږ تر لږه 240 تنه پکې ووژل شول. په دې کسانو کې 14 ناروغان او نور د روغتون کارکوونکي وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې خیریه موسسې تر پیښو وروسته د خپلواکو څېړنو غږ وکړ او پر امریکایي ځواکونو یې د جنګي جنایت تور پورې کړ. خو جنرال جوزف ویتل وویل چې دا پېښه قصدي نه وه، نو جنګي جنایت نشي ګڼل کېدای.
The investigation ultimately concluded that this tragic incident
was caused by the pilot that was killed in the Khashnawun ki peshi amil insani tirwatana aw tekhniki stunziwe yoshmir pawdiano da jagre aw postawal no shuto ki da gadun pro usul barabar amal na dai kray khuda jangi jinayat na shi ganal kedai. د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر سرګند کرچی په دې پیشه کې شپاره سو شکلو عسکرو ته تنبیه لیکونه ورکړي او څو تنه یې له قومندې استلی دي. د امریکا پوز ویلي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون په حمله کې به د هر وژل شوي وګړي کورنۍ ته 6000 او د هر زخمی کورنۍ ته 3000 ډالر تاوان ورکړي. د افغانستان حکومت د امریکا د پوز د څېړنو د بشپړېدو او په پیشه کې له شکلو عسکرو سره د حساب کتاب هرکلی کړی دی. د افغانستان د جمهور رئیس دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
دا واکنه مې اولوی تیروتنه و د شي امریکا خپل تیروتنه و منله او غس کسانو ته چې په دغه پیښه کې ناغيړي کړي وو او شکیل وو هغه ته انتباهي جزا ورکړي ده. د افغانستان حکومت د دې استقبال کوي او پراتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د امریکا پوز وایي چې په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو د روغتون د بیا رغولو لپاره به 15.5 میلیون ډالر مصرف کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د څېړنو پایلې ولسمشر باراک اوباما ته هم د کتنې لپاره استول شوي دي. د بې سرحده ډاکټرانو خیریه ادارې تر اوسه په کندوز کې پر خپل روغتون د حملې په اړه د امریکا د پوځ د څېړنو په وړاندې غبرګون نه دی څرګند کړی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن په وروستیو کې د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د لیدو لپاره دې ولایت ته تللی و او له کندوزیانو یې له دې عمله معذرت هم وغوښت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ورځې په مخ خبریشي او د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سبه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د هغو وسلوالو مخالفانو لیست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسېدلی. ولسمشر د دوشنبې په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د دې مجرمینو لیست د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره د ته واستول شي. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر ودانۍ له خونړۍ حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
جمهوري ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لیست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتی تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسېدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یوه ریاست پر ودانۍ د اپریل د نولسمې نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یوه نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمېر چارواکو او فعالانو له حکومته غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لیست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لیست د پنجشنبې په ورځ ارګ ته واستول شي، خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي.
لیست ارزول شوی دی او تقریبا نهایي دی، په دې نږدو ورځو کې به د ولسمشر میز ته ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلی دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه د روښانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپوړي مشران به په اعدام محکوم شوي وي، او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په روانه اونۍ کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې دا مهال له 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله، خو د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقیقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همداراز فساد هغه بل ستونزه ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورن دي.
د طالبانو د بندیانو د احتمالي اعدام په ارتباط مو راپور اوریده. یو شمیر مدني فعالان د 14 کلن عباسین د وژلو په تور د نیول شویو کسانو د اعدام غوښتنه کوي. په افغانستان کې د عباسین په نوم د یو 14 کلن ماشوم تښتونی او بیا وژنی په ټولنیزو رسنیو کې ډېر عکس العملونه راپارولې دي. د ملي امنیت چارواکي وایي چې د دې ماشوم د تښتونی او وژنې په ارتباط یې یوه ډله اختطاف کوونکي نیولې دي. د دا ډول پیښو پر موضوع اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دغه ډول پیښو سبب څه دی.
دغه سې پیښو علتونه زه فکر نه کوم ډېر سیاسي اوسېږي. اکثریت یې په عمومي توګه دلته دغه سازماني شوي ډلې ټپلې دا بېدرکه ډېر دي. دلته وسلې توضیح شوي دي، دلته بېمحبته خلک وسلې لري او په مجموع کې دا خلک معافیت لري او د مهمو خلقو چې هغه ممکن د حکومت په دستګاه کې اوسېږي د باندې اوسېږي د دې خلکو سره تړاو لري.
یرمنه ښاغلی خلیل، دغه د یو کوچنی عکس چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی او ډیر خلک یې دردولی دي، په لومړي قدم کې ترې ګوته پرې شوې ده او بیا وروسته یې د څو ورځې مخکې مړی موندل شوی دی. د دې په اړه باندې عمومي تاثر د خلکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې او همداسې د دوی په عامو ناستو ولاړو کې د مدني فعالانو د دوی تاثر څه شی دی؟
اصل کې دغه پیښه مکان ډېر دردونکې وه او په مجموع کې ټولو ته ټکان ورکړی خلکو ته، او دغه ماشوم چې ګوري هر سړي ته خپل ماشوم ورته زړه کېږي، د خپلې کورنۍ زړه ورته زړه کېږي، او هغه په ډېر مظلومانه توګه وژل شوی ده، تښتول شوی ده، بلکې وژل شوی ده. نو دغه حساب باندې د دې عکس په ټولنیزو رسنیو کې راغلی ده، یا مثلا نور خلک چې خبرې دي نن خپله یو جماعت کې د باندې خبرې وسولې، باس وسلم ملا امامانو خبرې باندې خبرې وکړلې. نو دا د هغه ماشوم سره د دغه ظلم یو خوا ته، خو د خلکو هغه عکس العمل چې زه ګورم دې نه ښکاري چې یو جدي اساسیت رامنځته وه. د حکومت نه خلک هیله لري، غواړي چې هغه عملي نظام دا اوس رپورټونه راغلي دي چې هغه شوي دي، نیول شوي دي، چې دې خلکو ته سزا ورکول شي تر څو دغه پیښې تکرار نه شي.
دا راته ووایي چې دا تښتونې د خلکو په عمومي امنیت باندې او د هیواد نه پتیخته باندې د کډرونو د سرمایادارو او د لستو کسانو په دې کې څومره رول لوبولی؟ ځکه په دې وروستیو کې دا هم یوه جدي ستونزه ده، هم د حکومت په وړاندې، هم د نړیوالې ټولنې په وړاندې.
دا یو ډېره غټه اجتماعي معضله ده. دا د افغانستان اقتصاد باندې بد تاثیر کوي، د افغانستان په پانګونه باندې بد تاثیر کوي، تر څو چې اجتماعي امنیت ونه لري اقتصادي امنیت موجود نه وي خلکو ته. طبعاً دلته هیڅوک هم زړه نه کوي چې پانګونه وکړي، خصوصاً هغه کسان چې پانګه لري، سرمایه لري او دوی چې تښتول کېږي او دا څومره اکثره سیاسي نه دي، اکثره همدغه د سرمایدارو خلکو کورنۍ، بچیان، ماشومان، دغه خلک تښتول کېږي او د پیسو په مقابل کې خوشې کېږي. دا بیخي دلته د مافیایي ډلو او دغه جنایتکارو ډلو ترمنځ په یو کاروبار بدل شوی ده.
افغان څېړونکی او ژورنالیست خوشحال خلیل.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی. دوی زیاتوي چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي پرانیستي دي، خو د تدریسي امکاناتو او د ودانیو له لحاظه په مرکز کې هم ستونزې شته. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادې ادارې لخوا د خلکو د هڅونې او تشویق له لارې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ډېر شوی دی. دوی زیاتوي د یاد ولایت خلک د علم او زده کړو سره مینه لري او له همدې کبله حتی په ناامنو سیمو کې هم ښوونځي نه دي تړل شوي، خو د وسایلو او امکاناتو له لحاظه د ښار ښوونځي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر د پوهنې رئیس انجینیر اکبر ستانکزی وایي چې دوی د خلکو سره خپلې اړیکې ډېرې کړې او هغوی هڅولي دي چې زمانو پشان لوري هم خوانځیو کې شامل کی.
ریاست معرف د مشرانو او قومي سپینګیرو سره په هماهنګۍ باندې په دغه کار کې اقدام کړی دی او موږ ډیر کوشش کړی چې خلک سره رامنسجم کړو او د خلکو په منځ کې کار وکړو، تر څو پورې دغه پروګرام ته موږ خلک تشویق کړو ترغو پورې خپل لونی مکاتب وتولي.
د لوګر د پوهنې رئیس وړاندې وایي چې د علم او پوهې سره د سیموالو ډېره مینه د دې لامل شوي چې حتی په ناامنو سیمو کې هم ښوونځي ونه تړل شي.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نسته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي. د دوی لپاره نه کوم ګواښ شته د حکومت د مخالفینو لخوا. د لوګر په ولایت کې ښوونځي تر اوسه پورې نه دي تړل شوي، نو انشاءالله موږ امیدوار یو چې دغه مشکل په آینده کې هم راپېښ نه شي.
د لوګر د یوې مرکزي لیسې زده کوونکي خپلې اساسي ستونزې داسې شریکوي.
زما نوم رانی حقمل ده. الحمدلله زموږ د ښوونځي وضعیت ښه ده، استادان هم ښه درس ورکوي، په ساعتو راځي موږ ته. په اساسي توګه زموږ مشکل چې دی یو هم دا ده چې موږ د زده کوونکو لپاره ځای نه لرو. ټول زموږ زیاترې شاګردان چې په بیرون کې کښېني په مار کې دي، همدې لپاره زموږ اساسي مشکل چې دی یو د خپل صنفونه دي چې نه لرو او ځای لږ ده.
د بی بی امینه لیسې وطن ښوونکي وایي چې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوری دی، نو باید حکومت دوی ته د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. په ښوونځیو کې د کتابونو او کتابچو کمښت دی. ګورئ، موږ یوه داسې ټولنه یو چې د اقتصادي لحاظه ډېر کمزوري یو، نه تاجر شته، نه خیمه شته. نو زما هدف دا ده چې باید پوهنې ته ډېره توجه وشي، تر څو ځینې خلک له ورانکارو کارونو لاس واخلي. د یادونې وړ ده، د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي، ښوونکي او زده کوونکي د سرپناه په ګډون یو شمېر ستونزې داسې مهال رابرسېره کوي چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې په یاد ولایت کې د زده کوونکو د مرستې صندوقونه جوړ شوي او هر ورځ پکې زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره یوه یوه افغانۍ مرسته اچوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیستي دي. بل لور ته په ننګرهار کې ناامنیو ګڼ ښوونځي تړلي دي. د ننګرهار له ناامنو سیمو څخه بې ځایه شوي کورنۍ وایي شاوخوا یو کال پوره شو، خو تر اوسه د دوی ماشومان له مکتبه محروم دي او ډېرې نورې ستونزې لري. د دوغو ستونزو په اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږ ولسوالیو قومي مشرانو وایي کلي ته د داعش له ویرې ستنېدنې شي او ښار کې کرایه کورونه د اور په بیه دي.
د ملک کې داسې راګیر یو چې رښتیا هم تاوان کوه، درواغ هم تاوان کوه. درواغ کې ویو ایمان تم تاوان رسېږي، که رښتیا یو بدن تم تاوان رسېږي. په داسې طاقتونو کې ګیر یو، په درې طاقتونو کې ریزار یو. خو ښه دا ده چې موږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ول ورکړه، دا سرپنې برابره شي. دلته یوه یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده چې شینواری را کډوال شوي دي،
ځکه چې د دې خلکو نه کورونه پاتې دي، مالونه تر پاتې دي، بسترې تر پاتې دي. د وسیدان سکونت برابر نه دی. یو د دغه کډوالو بچان بې تعلیمه پاتې شو، ځکه چې هغه مکتبونه چې په منطقه کې وو هغه مکتبونه ختم شو، ځکه چې کډه شروع وکړه مکتب ورسره چرته دی. دلته که نور مکتبونو کې داخله یا تر مکتب لري مکتب ته رسیدګي نشي کړی.
د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دنیال مولوی عبدالبصیر حقانی وایي د نامنۍ له امله راکړه شوې کورنۍ د تعلیم او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شوي او د دې ستونزو د حل په موخه دې ورته یو پنغاله جوړ شي.
دویمه خبره دا ده چې زموږ مکاتب او مدارس په هغه ساحه کې اکثریت بند دي، دا قوم بچي او دغه خلک راغلي دي دغه نورو ساحو له، تر څو که چېرته دوی ته یو کیم برابر شي هغه ساحه کې امن راځي. دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیاڼی وایي لا هم د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات روان دي تر څو یادې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. نوموړی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د کډوالو سرنوشت معلوم او ستونزو ته یې د حل لاره ولټوي.
موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولې که اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي، د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته نو نرسیږي او دوی د ستونزو زمینه هم برابر شي.
خو بلخوا د شینوارو د علماو شورا مشر مولوی علامحمد وایي که چیرې حکومتي چارواکي د دوی ستونزې حل نه کړي نو دوی مجبور دي چې د مدني حرکتونو له لارې خپل غږ پورته کړي.
نو دا مې غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته زر تر زره مثبت جواب ویل شي. که چېرته ځواب ونه ویل شو دلته به مدني حرکتونه مظاهرې وکړو، خپل د مظلومیت غږ به جګ کړو او تر هغه پورې به د خپل مظلومیت غږ جګو او مظاهرې به زموږ دوام لري تر څو پورې چې موږ ته خپل حق نه وي راکول شوی.
د ویلو ده چې شاوخوا یو کال وشو چې د شینوارو شپږ ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ د داعش له ویرې مختلفو سیمو ته راکډه شوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful.
لاوروپا تر امریکا لا آسیا تر آسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبریږي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالولی وفا د هلمند له ناوې څخه لیکي افغانستان باید د پاکستان د دوه مخي سیاست شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. رحیم الله مقدس د هلمند له مرجع څخه لیکلي دي دا ډیر ښه کار دی چې افغانستان له پاکستان امنیت شورا ته شکایت کوي. مقدس هیله لري چې نړیوال به له دې سره پر پاکستان مرستې بندې کړي. ګل احمد له خانشین څخه لیکي که دا 1500 کسان اعدام شي نو ډیره ګټه به وکړي. عزت الله مینپال د غزنی له زنه خان لیکي اشرف غنی باید بندي طالبان اعدام نکړي دا د حل لاره نه ده. ګل احمد له کندهار لیکلی دي که چیرته د طالبانو د 1500 زندانیان اعدام شي ډیره ګټه به وکړي، ځکه چې د دوی پر موږ مسلمانانو زړه نه سوځي، موږ ولې پر دوی باندې زړه وسوځو. البته دغه اس ام اس دوه ځلې راغلی دی، ځکه مې دوه ځله ولوس او له اورېدونکو هیله کوو چې تکرار صرف سر اس ام اسونه راوانستوي. هدایت امین هادی لیکي که چیرته افغان حکومت طالب زندانیان اعداموي او هغه ترورستان ګڼي نو هغه کسان دي هم باید اعدام شي چې ډاکټر نجیب ووشه. عبدالرحمن له اورزګانه لیکلی دي که طالبان چرته د افغانستان حکومت اعدام وي باید د دوی دوسیو ته ډیر دقت وشي، ځکه چې د افغانستان په قضایا چارو کې اداري فساد شته او دوسیه باید سمې وڅېړل شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري پروانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې د سات نفس تنګي موضوع ته ځانګړی شوی دی. لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په هسکې مینې او چپرهار ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې 8 وسلوال طالبان او د شیان وژل سوي. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د اشکمش ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوي حنیف له 6 ملګرو سره وژل سوی. د یو بل خبر له مخې د کاپیسا ولایت امنیه قماندان عبدالکریم فایق وایي چې د دغه ولایت د کوهستان د دویمې حصې په ولسوالۍ کې تیر ماښام د غیر مسلو وسلوالو په نښته کې یو تن وژل سوی او 3 نور ټپیان دي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي که ورڅخه وغوښتل شي د ایران د کنګل شویو پانګو په اړه د واشنگټن او تهران د لانجې په حل کې به مرسته وکړي. د فنلند د حکومت په مرسته یو چمتو شوی راپور خبرداري ورکوي که چیرته فنلند له ناټو سره یوځای شي له روسیې سره بله نستوندو سره مخامخ شي. او د اوکراین لپاره د تماس تری اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو لاره رسیدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربند د ټینګولو هڅې کوي.
کابل رسپانو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د پاکستان د حکومت په وړاندې د حکومت نوې دریځ په همدې وضعیت کې له پاکستانه د سولې د همکارۍ تمه او د سړي تښتونکو ګواښونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تفسیرې دي. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د پاکستان د ناغېړۍ په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي، خو له امنیت شورا څخه تمه بې ځایه ده. په سرمقاله کې راغلي که امریکایي او ناټو ځواکونه افغانستان ته وفادار وای، اوس به دې ته اړتیا نه و چې د پاکستان د ناوړه فعالیتونو په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت شوی وای. د سرمقالې لیکوال ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازیتوب هغه څوک کوي چې د دوګونی طبیعت له امله د کابینې غړی نه شو، او همدغه محمود سیقال د هغو کړیو له ډلې دی چې د پنجابیانو په پرتله د ډیورنډ کرښې په اړه تود نظر لري. چراغ ورځپاڼې هم د سولې او ناامنیو موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې که له اوله سره د سولې ټینګښت ته افغان حکومت او امریکایي متحدینو یې صادقانه هڅې کړې وای، اوس به سوله ټینګه وه. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د سولې سناریو د فلسطین او اسرائیل سولې ته ورته ده چې له 70 کلونو راهیسې تر اوسه نه ده تأمین شوې. د هرې ورځې په تیرېدو فلسطینیان وژل کیږي، خو اسرائیل مخکې راځي او د فلسطین ځمکې هم غصبوي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغانستان هم له تیرو څو لسیزو راهیسې په داسې رنځ اخته دی چې سرچینې یې چورکیږي، خلک یې وژل کیږي، خو سوله نه پکې راځي. د افغان دولت نوی دریسته د پاکستان غبرګون دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له پاکستان وغوښتل چې طالبان د سولې ته نه حاضروي، خو له ژمنې سره سم دې پر ضد عملیات وکړي. خو د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان د قطر له دفتره د طالبانو پلاوی ور وغوښت او د سولې په ګډون یې په یو شمېر نورو مسایلو ورسره خبرې وکړې. د ورځپاڼې په باور پاکستان وروسته له هغې له قطر څخه د طالبانو پلاوی ور وغوښت چې حکومت د طالبانو پر ضد د جګړې اعلان وکړ. د سرمقالې لیکوال ویلي اوس که پاکستان د سولې خبره کوي او افغان حکومت د جنگ، نو د جګړې د دوام پرابه بیا پر افغان حکومت اچول کیږي. سرخط ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې د انسان تښتونکو د ګواښونو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې امنیتي ځواکونه باید د دغو ډلو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې له وسلوالو مخالفینو وروسته غیر مسؤول وسلوال او انسان تښتونکي د خلکو امنیت ته ستر ګواښ دی، او له بده مرغه چې حکومت یې په وړاندې پاتې راغلی. د سرمقالې لیکوال ویلي د انسان تښتونکو اهداف د موسسو کارکوونکي او د سوداګرو زامن دي، او حکومت ته پکار ده چې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې پیدا او وسلې ترې ټولې کړي.
د د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ملاریا د ناروغي د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د دې ټولنې مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل د هوا له تودېدو سره د دې ناروغي د خپرېدو خطر اندېښنې پیدا کړې دي. دوی حکومت ته یو لړ پیشنهادونه هم وکړل. له کابله خان محمد سیند راپور لري.
د ملاریا له خطر سره په مخامخو ولایتونو کې د پشخانو ویش او د روغتیایي مرکزونو مسلکي پرسونل او لابراتوارونو زیاتول هغه عمده وړاندیزونه و چې د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې حکومت ته وکړل. د دې ټولنې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل چې احتمال شته د هوا له تودېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو او په تېره ختیځ زون کې ګڼ خلک د ملاریا په ناروغۍ اخته شي. د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې رئیس سید حبیب الله اروال وویل چې په هیواد کې هر کال په دې ناروغۍ ګڼ شمېر خلک اخته کیږي او که مخنیوي ته تدابیر ونیول شي خطر یې کمېدلی شي.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% د دې یوازې ختیځ ولایتونه نه دي. 1% ننګرهار، 15% لغمان او 12% د کونړ دي ولایتونه، همدارنګه 15% د خوست، پکتیا او د شاوخوا او د قندهار ولایتونه، یعنی ختیځ ولایتونه زیات د خطر سره مخ دي.
د ملاریا ناروغي د یو ډول میاشې په ذریعه له یوه انسان بل ته لیږدېږي. د یادې ټولنې غړو وویل دا میاشه چې انافیل نومیږي د هوا له تودېدو سره په ولاړو اوبو او ناولو ډنډونو کې پیدا کیږي، هګۍ اچوي او له 24 ساعتونو څخه نیولې تر 48 ساعتونو پورې په فعالو میاشو بدلیږي. په غونډه کې ډاکټر غلام رحیم واک وویل چې په ټوله نړۍ کې د ملاریا 140 ډولونه کشف شوي چې 4 ډوله یې انسانان مصاب کولی شي. هڅه مو وکړه چې د ختیځ د روغتیایي ټولنې د غوښتنو په اړه د عامې روغتیا د وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤلینو وویل چې په دې اړه څه ویل نه لري. د روغتیایي چارو پوهان وایي د چاپیریال پاک ساتل عمده لاره ده چې د ملاریا د میاشې د ودې او فعالیت مخه نیسي او د حکومت د اړوندو ادارو دنده ده چې تدابیر ورته ونیسي. د دې کارپوهانو له ډلې پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اوسني وخت کې د دې پېښې ډېرې زیاتې شوې دي. د مخنیوي لپاره بهترینې لارې چارې دغه دي، هغه اوبه او ډنډونه چې په کوڅو شاوخوا ته د کورونو راټول شوي وي دا باید وچ کړی شي او په دې کې دوا پاشي صورت ونیسي. هغه ماشومان که چېرته ملاریا وي باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتلل شي، خو وقایه بیا هم مهمه ده.
د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 214 میلیونه خلک په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دوی دا هم وویل په 2018 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې څه باندې 1.5% کموالی راغلی، خو دا کافي نه دی او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو دنده ده چې د دې وژونکې ناروغۍ بشپړ مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، د یوه روغتون له جوړېدو مو خبرو. په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې یو نوی مالجوي روغتون ودان شو. له سیمې نجیب الله خیل راپور لري.
بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د افغاني ناروغانو وړل کلیوي خوا خلکو ته په اقتصادي لحاظ درانه پریوزي، بل لوري ته له افغانستان څخه بهر ته تګ او راتګ هم له ستونزو ډک وي. همدې اړتیا ته په کتو په خوست کې د خصوصي سکتور د روغتیا د برخې د نورو پرمختیاو تر څنګ دا ځل د فیصل شفا په نوم یو نوي معالجوي روغتون په کار پیل وکړ. د روغتون مسؤلین وایي چې دا روغتون په پرمختللې طبي ټکنالوژۍ سنبال دی او تجربه لرونکي داخلي او بهرني ډاکتران پکې توظیف شوي دي. د پنجشنبې ورځې ناوخته د روغتون په پرانیست غونډه کې د روغتون مشر ډاکتر ناصر سبان وویل چې د دې کار موخه د ټولنې بېوزله قشر ته د معیاري او ارزانه روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي.
په ډېرو کمو پیسو یا په ډېرو کمو اقتصاد باندې مونږ خلکو ته چې دا ښه خدمات وړاندې کړو، نو مونږ دغه روغتون هم چې جوړ کړی دا خاص دی هیوادوالو د خدمت لپاره ده او کوشش به مو دا وي چې هغه صرف مصارف چې د شفخانې او د پرسونل ضرورتونه دي هغه پوره کړي او کوشش به مو دا وي چې زموږ بېوزله او غریب ولس سره مرسته شوي وي او کومک شوي.
د یاد روغتون یو بل تن معظف ډاکتر وایي د طب د برخې مسران هم کولی شي په دې روغتون کې ستاژ او عملي زده کړې وکړي.
هغه ډاکترونه چې نوي فارغېږي د کوم پوهنتونه مثلا شهزاید پوهنتونه یا درې پوهنتونه یا کومه نروغانه فارغېږي، مونږ چون ټولې څانګې لرو دلته دوی کړی شي چې مقصد مونږ د سامانلاتو نه او د مونږ د روغتون نه استفاده وکړي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي په خصوصي برخې کې د روغتیایي مرکزونو جوړول د خلکو خلکو لپاره د خو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر سید عارف روفي وایي
سسي سکتور د هیواد په کچه اشد ضرورت دی او یو سالم رقابت دی. باید په ښه معیاري ډول هر څوک کوشش وکړي چې د یو نه بل ښه امکانات هیوادوالو په لاس کې ورکړي تر څو د هیواد د وګړو د ښې صحت او سلامتیا زمین وګرځي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال ډاکټر بادشاهزار عبدالي د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکترانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي.
مدرنه ټکنالوژي نقل کیږي او هغې په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوی صورت نیسي. نو کله چې دا رامنځته کیږي طبعا په نرخ نه هم تاثیر لري.
په خوست کې د ولایتي روغتون تر څنګ که څه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغ لرونکي له خدماتو ځکه پوره رضایت نه لري چې له یوې خوا یې خدمتونه د عامې روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کیږي او بل لوري ته د ناروغانو اقتصادي کمزوریو ته هم پکې نه کتل کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشتان دا میزبان شما هستم. در برنامه شنونده های عزیز در برنامه در مورد بیماری نفس تنگی صحبت میکنیم و در برنامه دکتر صاحب حبیب ایوبی متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستن و در مورد نفس تنگی صحبت میکنن. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد نفس تنگی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. با اجازه شما و با اجازه شنوندگان محترم، نفس تنگی یا برانشیال استما عبارت از بیماری یا مریضی است که متصف به بندش مزمن و دوامدار طرق تنفسی می باشه که البته با تداوی و یا بدون تداوی میتونه رجعت کنه، یعنی دوباره اصلاح شوه، که اول مختلف سبب شده میتونه و میتونه سبب مشکلات یا اعراض عالمه چون سرفه، نفس تنگی یا تنگی نفس، همچنان ویزنگ یا یک نوع آواز خشنه که یک آواز زفیز در طرق تنفسی پیدا میشه و همچنان میتونه سبب درد صدری یا درد قفسی نشه.
سلامت باشین، علائم خطرناک نفس تنگی چی است؟
البته نفس تنگی یا برانکیال استما عموماً به کاتگوری های به شکل مایلد، به شکل مودریت، به شکل سیور تقسیم میشه یا به شکل ساده، به شکل متوسط و به شکل شدید تقسیم بندی میشه که البته در شکل شدیدش علائمش قسمی است که مریض نمیتونه جملات به شکل درست شروع کنه یا حرف زدن نمیتونه به شکل جملات را کنه، کلمات را به شکل کنده کنده اجرا میکنه و از طرف دیگه مریض را قلود میباشه، در پالی زو نمیتونه وضعیت خوابیده را تحمل کنه. من کوشش میکنه دستای خود به سطح زمین یا به چوکی اتکا بده و خود به پشت یا به طرف قدم یا سر در بین دشونه قرار بده و در پالی زو مریض یک حالت رنگ پریدگی و زجرت میداشته باشه و از این معلوم میشه که مریض خان کمک میباشه، اگلت فوق العاده عاجل و جدی میباشه.
چی کسایی بیشتر در خطر مبتلا شدن به بیماری نفس تنگی است؟
البته در قسمت کسانی که معروض به نفس تنگی یا برانکیال استما میباشن، تحقیقات مختلف در ممالک مختلف شواهد و نتیجه مختلف را به وجود نشان داده، ولی مثلا تو عموم کسانی که با الرژن ها یا مواد حساس زا در تماس هستند و یا با مواد مخرج در تماس هستند، اینها زیادتر به نفس تنگی یا استما دچار میشن و مرشدن بین و مواد مخرج سبب حمله تنفس نفس تنگی و تنفس مشکل را به بار میاره. البته این و مواد گروپ مختلف از مواد کیمیایی و غیر کیمیایی مواد داخل خانه و بیرون خانه را تشکیل میده که در سر ضرورت میتونیم بلاش صحبت کنیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما اختر محمد از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین برادر، مشکل تانو بگوین.
مشکل این مرا از دست احساسی که در نفس تنگی چیز در قلب من قوتن که داری در نفس چیز که چیز در قلب چیز در پون مورد گوه سازه سامده در قلب دست احساس جواب رکی
ورو را تاسو په کور کې یا په خپل فامیل کې یا شوخوا کې خپلوان کې دسی څوک شته تاسو چې هغه سالندی ولري یا نفس تنگی ولري که تاسو
سالندی لري بس خو هم سره
چې دا غره زما وزوري اختر محمد خانه دغه ټوخي سره بلغم شته وش ټوخی د سبندي د ورځې زیاتې وي کله کار کوي د مریض سالنډي زیاتې عمرې څومره دی آیا د پښو پړسوب یا نور علایم ورسره شته که نشته
که
اختر ماما جان وروره تاسو پوښتل چې زه یو ناروغ په کور کې لرم چې هغه سالنډیږي خصوصا د شپې خونه زیاتیږي البته د سالنډي یا د سا په زجرت سره اخیستل دا نه یوازې د نفستنګۍ یا د برانچ الاسما مسله د نورو ډیرو ناروغۍ کې هم دا لیدل کیږي طور مثال هغه څوک چې د زړه عدم کفایه لري یعنی زړه یې نشي کولی په درست ډول وینه پم کړي یا زړه یې غټ شوی دی په عام اصطلاح سره دغه کسان هم د سلنډۍ نه په تکلیف دي چې البته دا سلنډۍ د برانچ الاسما یا هغې سلنډۍ سره چې نن زموږ موضوع ده توپیر لري چې دا نوه سلنډۍ چې د زړه له کبله منځته راځي عموما د شپې چې مریض کله څوملي دوه ساعته د هغه د خوب نه تیریږي دا سلنډۍ منځته راځي دغه مریضانو کې اکثرا یا دغو ناروغانو کې پښې پړسوب ورسره وي او کله چې دوی فزیکی فعالیت کوي یا کار کوي دوی زر سړي کېږي عموما دغو کسانو کې عموما دغو مریضانو کې د وجود کمزوري هم لیدل کېږي او د دغو ناروغانو د سږو اوازونه یا د ځیګر اوازونه نظر د سلنډۍ اوازو ته توپیر لري یعنی په هغو مریضانو کې لکه ما وایو چې لکه شپلۍ کې یو غږ چې پوکوي زفیر په حالت کې یا سا بیرته په فعال حالت کې په کول حالت کې منځ ته راځي چې ویزنګ ورته وایي ولې دا ناروغۍ کې د عدم کفایې د زړه کې چې کله ولیدي کې دخې کرکل اوازونه دي چې لکه داسې لمده اوازونه دي خشخش غوندې وایي چې دا لږ تفاوت لري یا فرق لري ولې بیا هم سابندي ډېر اسباب لري او لکه مخکې چې مو وویل سابندي کیدای شي دغه برانکل اسما مطلب دی چې دا مختلف عوامل د قبله منځته راځي چې کیمیاوي او غیر کیمیاوي وي د کور یا د خونې دننه او د کور د خونې نه د باندې وي کیدای شي اساس اجزا مواد وي او کیدای شي اساس اجزا مواد یا مافیتي مواد نه وي په طور مثال په زمونږ
ډاکټر صاحب د دې مورد بعدن صحبت میکنیم برادر ما توحید از ولایت ننګرهار روی خط هستن بله سلام علیکم
بله سلام علیکم
خوب هستین ساعتان خوب بفرمایین خوش آمدین به برنامه
خیر بشه من توحید از ننګرهار
توحید جان خوش آمدین بفرمایین مشکل تانو بگوین
او ډاکټر صاحب ما سوال دغه دی چې دغه سالانډي په حق لږه پښتنه تر کوم چې دا په اسلام آباد کې تیس کیږي کنه آیا دلته دا تیس د پاره دی زمينه ما کنه آیا ماشین او تیس د پاره او کومي مسایدا کړی به چې نن راځي کابل کې د مرکز ور خل د اسلام آباد ته تیس د پاره دی د سالانډي چې دی دلته
ها توحید جان اور اول خو باید په دغه وګغی کې چې دغه د سلنډي ټیسټ ما سره دی کنه ده البته دغه د زن الرجنو یا هغه حساسات زو مواد په مقابل کې تسکیږي ولا غنروغ او د دوی په وجود کې د IgG IgE کچه یا یو مواد چې هغه د اساسیت سبب ګرځي هغه کچه کموي ولی دا مونږ نشولای او هیڅ چیرته په هیڅ تحقیق کې د سې تحقیقونه شته چې کوارتس سټډي ورته وایي کلونه په لګي یعنی هداقل شل کاله دیرش کاله په لګي دغه تحقیقونه په ډیر پرمختللو ملکونو کې لکه امریکا او یورپ کې شوې دي او هغه هیڅ کله دا نه ده پیدا کړی چې دغه واکسینه دی یو نفر د سلنډۍ نه مکمل وژغوري دا امکان نه لري ولی مریض هغه شان ورخی دی او د IgE سویه چې د حساسیت سبب کیږي هغه په وجود کې کموي دوم دا چې ناروغ پیږي چې کوم شي سره ډیر حساسیت لرم دغه نه مخنیوي کوي
سلامت باشین دکتر صاحب قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستن بله سلام
بله خوری تا ته سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته او هم شنه تاسو مېلمه ته سلام وړاندې کوم متاسف تاسو چې د پروګرام په اول سر کې نه ومه شاید دا پوښتنه مې تکراری نه ما پوښتنه دار چې دا نه پرسنګي اصلا هغه د نه پرسنګي څو ډول ده اصلا او بل خبره دار چې کې علاج ونه شي څومره خطرناک واقع کیږي او دا پښین پوری ال لري کنه لري څنګه دا ده چې د کوم غذاګان څخه باید پرهیز وشي چې دا نه پسنګي ورکه شي څنګه مې پوښتنه یو بل پوښتنه مې دا ده چې کچیر یو شذ پرزن پنس کې حمل ولري او دا نه پسنګي ماشون بنی هغه زکوال شي کنه
سلامت باشین پښتون صاحب شنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب بفرمایئ
پښتون صاحب تاسو پښتنه یو ډیر غټ سوال ده مجبورم چې په امس جواب هم ډیر غټ ځواب
درکم
اول دا چې سلنډي په څو ډول ده لکه تاسو خپل ووی چې یو سلنډي ده چې د سګو وجله منستر زی یو سلنډي ده چې د سګو د اوی لار د کابل منستر زی چم ده برانکل اسما ده یو دغه ده چې د سګو د غوخو یعنی د خپل د سګو د پرنشم د وجله منستر زی د بل ډول سلنډي ده یو ده چې د زړه د کمزورتیانه منستر زی چې هغه کې د زړه د مکفایو وام سلنډي ورکوي د وینې کمبود نه سلنډي منستر اتلای شي د پروتین د کمبود نه سلنډي منستر اتلای شي د وینې د زیاتوالي نه چې پولیسایتیمیا ده کېدای شي هغه کې سلنډي منستر شي همدارنګه سولنډي د صدري قفس د سوې شکل لمن سره تلای شي سولنډي ک کومه امبولي په شش کې یوینه لخته شي په شش کې باندې شغه لمن سره تلای شي سولنډي ک د زړه رګونه بند شي هغه کې من سره تلای شي سولنډي ک د میدی تیزاب پورته راشي هغه سولنډي من سره واستلای شي ک څوک سینزایټس ولري یا مزمن التهاب فاز یو پورته تندې کې ولري دا د سولنډي سبب کېدای شي همدارنګ تاسو ول چې سولنډي په خزو کې په امیدوار خوځو کې څنګه ده البته په یو پدری امیدوار خوځو کې سلونډي یا د برانکل استما کمیږي یو پدری کې تغیر نه کوي او یو پدری کې زیاتیږي او په کوم سن کې زیاتیږي دغه تاسو وی اصلا سلونډي د عمر په ارتباط تقسیم شوی ده عموما په ماشومان کې لس نه تر 15% ماشومان په سلونډي باندې اخته کیږي یعنی
ډاکټر صاحب میشه سوال زیر با سوال برادر مکروی خط هستن حریف احمد زای
مکانم
اوره میره بنی وکي
دې مکان چې څنګه و دې کې نو بس د شي یو دم دار سره یو دار سم بس د خوب کې چې یو د ټول شرط مې کبر چې ورکې د شي په دار کې سم چې لږ وخه وخره ما یاد چې څو غوړو خاړو خورم دا شو چې نه قرار ما دا ځلنه چې دوپونه وي چې بيخې
اول سوال آقای پشتون مکمل بسازیم جواب شه باز بعد از این روی از اینگه
البته پا ماشومان که لسنا پینزل از سلنه دا پا فیصد دا دل سلنده تا ماشومان زی چه البته پا علاقان که دو چند دا نظر پا جنکه که زیاده دا ولی کلا چه سرای لویگ یعنی بلاغت ترسیگه و کلا باید سلویخ کلنهی ترسیگه خز و نور که دا توپیر یو پیاو دا یعنی خز و نور که سلنده این شده چه من پینزل اندش فکر دا هغه کسان چې عمر د څلوېخت نجک د پسلنډي اخته دي چې البته توپیر د استروجن د کمبود سبب بولی په خزو کې البته په ټیټ عمر کې په خزو کې کمه ده ولی کله چې خزه مینوپوز یا هغه د میاشتنی مریضۍ قطع کیږي نو نارینه او خزه کې وشن کیږي چې هغه کې بیا دا نظر موجوده چې د استروجن خپله د سالنډۍ محافظوي میکانیزم لري چې هغه کله استروجن کمیږي په خزه کې نه سالنډۍ منځته راځي د حرفي جان د پوښتنې په ارتباط باید ووایو دا ډار سره اکثرا د شپې خوب ته ځي چې اکثرا دا سالنډۍ پسې اړه نه لري دا یو نوه مرض ده چې ډیپریشن ورته وایو او کله چې د پخې سوای کې خصوصا هغه شپې چې د غوښه خوري یا لوبیا خوري یا همدار خم نه خود خوري مونږ که پروتین میکانیزم یا میتابولیزم ته متوجه شو نو پروتین په امینو اسیدو بدلیږي امینو اسیدونه بیا په پایروین او خلاصه په یوریک اسید بدلیږي کله چې یوریک اسید سویا په وجود کې لوړیږي خصوصا په نارینه کې کله کدي یوریک اسید سویا په دیونیم ونزیاتیږي نو د پخو سوای همدار نور مشکلات پیدا کوي همدارنګه کچ د چا د ټرایګلیسرات یا د وینو د غوړو کچ هم زیاتیږي یعنی کله چې نارمالي او 150 نه کم ده کله چې د زیاتیږي نو سړی ته د پروسوای پیدا کیږي خصوصا هغه وخت چې دا سویا د 400 یا 400 سنه زیاتیږي د پروسوای پیدا کیږي نو دا ورور باید یو داخلي ډاکټر سره په تماس شي چې د دوی د ډیپریشن او د یوریک اسید معاینات وشي چې ډیپریشن یا یوریک اسید لوړ دي کنه چې هغه په ارتباط دوی ته درمل
زنده باشین ډاکټر سره برادر مراشد از ولایت نیمروز روی خط هستن بله سلام علیکم خوب هستین بفرمایین خوش آمدین به برنامه بفرمایین مشکل تانه بگوین
بعد از ساعت 8 یعنی تا و دکتر خانم اونی کی دوای ما دکتر صاحب تم ده پشتن ده از داده نه پستنگی کتنی کارا ما تقریبا 15 پاش سال سره پدی خو او چکل زکام سم یا اگر جو غبار مو جادر سره په تکلیف کې زما بیا دکترانو ورتون په کراچی کې
یو دا غری چالش چلم ته دایمي کارواده دغه د پاره څه جوانبي عوارض د حکم څخه دغه چوزه کاروم څه څه راته کیږي
چې شي کاروي وروره دغه نقطه مو سیوه نخسته
ډاکټر کاپا چې د مونږ دی پاکستاني عدالت څنګه د سالوري د پاره غزي چالش په نامه یو کلین دغه چلمونه
بله بله پوه شوم وروره راشد جان د نیمروز ولایت نه تا سالانډي اومن کلچ دا چلمونه یا د انهلرونه چې استعمالوي د پیور مغه برانکل استماده چې البته مونږ دغه کې مختلف چلمونه یا انهلرونه لرو چې هغه جمله نه یو بیټا ګونستونه دي لکه په عام بازار کې سل بوتامول چې دا شارټ اکټینګ ورته یا دی یا د لند توسیر انهلرونه دي چې دا اومن په مریضانو کې خنه تیجا مرکه خصوصا د سالانډي مریضانو کې په مختلف میکانیزمو سره دغه د سږو د لارو د پراخوالي همدارنګه کم تاثیرات په التهاب باندې هم لري او یو ډول بلې دی چې په نوم د ستروید په نوم یادیږي یعنی چې هغه کې کروملین سودیم شته او نور او نور ډولونه شته چې هغه کې دا ستروید چې دی بیا دا ضد التهابي خاصیتونه لري یعنی دا سبب د حساسیتونه هم برطرف کوي او ضد التهابي هم کده دواړه سره یوځای شي لکه موږ تاسو په بازار کې سلمترول جمع فلوټیکاسون شته همدارنګه په زلټایټ په نومه موږ ځینې دواګانې لرو دا باید په دوامدار ډول وکاروي د یو استما یا سالنډۍ ناروغ باید په دوامدار شکل د لانګ شارټ اکټینګ یعنې دغه سلبوتامول سره د ستروید سره وکاروي کله چې د ده حمله کمیږي دغه درمل هم ورو په ورو کم کړي اورز جانبي کم لري هغه ځینې اورز لکه د خولې د فنګسو پیدا کېدل همدارنګه د خولې وچوالی چې هغه په ایپراټروفین برومات کې دي یعنې که تاسې سپیس ډیوایس نه استفاده وکړئ چې هغه د یو بوتل په شکل ده که هغه که تاسې دغه انهلرونه استفاده کړئ مستقیم استفاده نه کوئ نو دا اورز جانبي هم کمیږي عموما اورز جانبي په ځوانان کم دي په زړو کسانو کې لکه د زړه ټکان او همدارنګه د لاس رپېده و شانی تو سزوانی انشالله شی مشکل ندار تیجری
سلامت باشین دکتر صاحب برادر ما عبدالقیم از ولایت قندهار روی خط هستن بله سلام علیکم
و علیکم سلام خورگان تا تا دکتر تا تا سلامونه و هم زده قندهار ولایت تمار بل سالی تا عبدالقیم خبر کوم
خوش آمدید به برنامه بفرمایید
موږ یو مور ده بس مریضه ده بس ده ادمونه بس دلی دیم بس آبندیم دیره کیجی بس ایلانده چولار سایده لانده لانده کیجیم
عبدالقیم جان ورور ستا مور یا ولده صاحب د فشار لوړوالی لري فشار لوړ دی شکر ناروغي لري او کده مونږ دی کتلی ور سره په څنګه
یا دا نور ناروغي ټول شي د دغه شکر نه ده بس دغه یو دغه فشار هم سم دی بس دغه شي په دې بل دا د جلک سره دغه ځای نه په دې بل دا کومي بس ټول شپه ما د مونږ درد کې خوب هم نه لريم
صحیح ورور صحیح ده تاسو
تشکر
البته عبدالقیم جان ورور دغه د سالنډۍ مسله لکه ما مخکې هم یاده کړه یا د سالنډۍ ناروغي نه تنها د سږو پسې اړه لري زړه پسې هم اړه لري کله چې د یو ناروغ پښې پړسیږي په غالب ګمان سره ځکه موږ مریض نه ده معاینه کړی ولې اکثریت مریضان چې پښې پړسوب لري سالنډۍ لري دغه سالنډۍ عموما زړه پسې اړه یا تړاو لري چې دغه په ارتباط باید تاسې ځینې معاینات وکړئ ولې د خوړو تجویز دغه ځینې موږ تاسو ته کولای شو چې ووایو چې هغه جمله کې یو د غوړو او د مالګې څخه پرهیز دی کوشش دی وکړي چې غوړ کم وخوري مالګه کم وخوري او په خپل توان سره ګشت وکړي یا فعالیت فزیکي وکړي د خپل توان زیات فعالیت یا ګشت ونکړي او ځینې درمل چې د پړسوب سبب ګرځي عموما دغه څخه ډډه وکړي لکه په طبابت کې ځینې دواوې دي ما مخکې وپوښتل چې فشار لري که نه لري لکه ملوډیپین د سو نورو دواګانې نورې دي یا دوامدار ځینې درمل دي چې باید هغه استفاده نکړي او همدارنګه ځینې نور ناروغۍ هم دي چې د اندامو د پړسوب سبب ګرځي لکه اوسټیارترایټس ده چې عموما په زړو کسانو کې پیدا کیږي د زنګنونه پړسیږي او سوی شکل پیدا کوي کله چې مریض جګیږي د ځایه په اندامو خصوصا په زنګنو کې ترسا پیدا کیږي په زینو یا نشي پورته کېدلی
سلامت باشین دکتر صاحب برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن بله سلام علیکم
وعلیکم سلام خیر
تشکر سلامت باشین توخی صاحب بفرمایین به برنامه خوش آمدین
من نه محترم دکتر صاحب بخونی دکتر نه که نه دا ولی پیزو او چه دا ولی معلوم که موز حالت نرمال ده او کسالنده دارو دغه علاقه او قرینه که مختوه وفی یعنی یو انسان
په یو دقیقه کې څو واره سا او تنفس باید وکړي تر څو موږ پوه شو چې زموږ حالت نورمال ده او که غیر
د سا اخیستلو اندازه چې ده عموماً د په نارینه وو کې د دولس نه کاهله کسانه کې په لویانو کې د دولس نه ځکه ته لوی ماشاءالله پوخ عمر کې د دولس نه تر نونسو پورې په یوې دقیقه کې مونږ سا اخلو. که د دې نه کم هم شي مشکلات ایجادوي او که د دې نه ډېر هم شي مشکلات ایجادوي. کله چې دغه د ځینې حالتونه دي لکه ډار لکه ځغاسته منډه که څوک ځای په ځای ناست وي نو دغه حالتو کې عموماً دغه د دولس نه تر نونسو پورې نارمل حالت دی، ولې کله چې څوک ځغاسته کوي فزیکي فعالیت کوي یا ډار ورته پیدا کېږي دغه سره طبعا د زړه ټکان هم زیاتېږي چې یعنې دغه د وجود ضرورت ښیي اکسیجن ته چې مجبور د ششو په واسطه اکسیجن وجود پوره کړي او د وینې په واسطه چې قلب ټکان زیاتوي دغه اکسیجن غړو یا حجرات ته ورسوي.